پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مو خې روان وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنیف ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون سې شنبه خپور شو ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. کابل کې یو میرمن له خپل دوه لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران ازادي رادیو ته ویل چې دا ښځې د کابل په ومه حوزه کې وژل شوې دي. کابل کې د امنیت قمندانې ویان زیاتوي د دې ښځو د وژنو په تور تیر شپه د کابل ومه حوزې په جای رئیس سیمه کې د رامین په نوم یو شخص نیول شوی دی. سملاسي د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي. د طالبانو حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره په کتنه کې دا ژمنه کړې ده. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید داسې مهال کیږي چې دوی هم د سوریه له خاورې پر اسرائیل دی توغول شوی توغندی په جواب کې یو برید کړی دی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس پلازمینه جنوا کې دی او په بشري او سیاسي مسایلو خبرې کوي.
په هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. خزینه محصلان وایي پوهنتونونو ته د تګ لپاره د عربي حجاب شرط ورته سخت تمامېږي.
ډېر بد روي نجونو سره وشو، نجونو له لاسونه یې نیولی او د پوهنتون نه وویستل او ورته ډېره بد الفاظ ویل شوه.
طالبان وایي د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې لاسته راوړنې لري، خو ځینې افغانان وایي د ځنګلونو وضعیت له مخ کې ډېر خراب و.
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د سر موضوع مو هم همدا ده چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د سې شنبې په ورځ، یعنې پرون، د جینو کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکي وګړو ساتنه کوي ویلي چې له دوشنبې تر جمعې ورځې پورې به په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت له وړاندې ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی آزادی رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې لامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په لامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووید 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دا چې په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی، دا سفر په څه معنا کې دی؟ شي د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی چې له دې موضوع هم خبر دی سټډیو ته وصل دی. سیدی صاحب سړی مشي راځي په دې پیل کو چې دا په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی او په 15 ورځو کې هم تقریبا دویم ورته ویلی شو، په څه معنا کې دی چې د طالبانو دغه سفر؟
مننه کوم. دا یو مؤسسه په سویس نومی ده، سویس کال، چې په راست کې د دې مؤسسه یو سړی دی په نام الان الان دی په سویس کې فعال ده په جنیوا کې، اما د وزارت خارجه سره خارجه سویس سره نږدې اړیکې لري. 13 نفر از طالبا تحت ریاست لطف الله حکیمی که رئیس تفتیش و همچنین معاون ازی که از امر بالمعروف است، اینا آمده به سویس. روز دوشنبه اینا شام رسیدن به سویس، شاید فردا سویس ترک کنن. اینها از روزی که آمدن تا حال همین مؤسسه، همین مؤسسه و همکاری ادارات سویس.
بله سیدی سه،
بله،
د طالبانو لپاره څومره مهم ده چې یو غیر دولتي بنسټ هم دوی راوغوړي او طالبان دا کوي چې دا د رسمیت پیژندنې ګامونه کېدلی سي؟
نه ارزور ګوښوین، اینا امی مؤسسه کوشش کرده که یک تعداد افغانا رو از فرانسه، از جرمنی، از ناروی بیاره و ملاقات از اینا زمین سوزی کنه. یعنی تقریبا 30-40 نفر افغانا آمده به اینا طالب ملاقات دارن. اما طالبا میخواه که این به معنی رسمیت شناختن، ولی کشور سویس طالب منکر است. ولی تیاره مخصوص رفته کشور سویس به اینا ویزه صادر کرده، ویزه شنگلز، ویزه به اینا صادر کرده، تیاره رفته اینا را آورده. دیگه شما قضاوت
او سیدی صاحب امداغ غوارو لطاسون او پختو چه ناروی هم ور تا دریز اعلان که چه کلی طالبان او غفتل اسلو تا وید دوی ده حکمت در رسمیت پیجندلی پا مانا نده. داغ غیر رسمی تگراتگون چم را کولی سی زمین سازی و که ده طالبان و رسمیت پیجندنه تا؟
من فکر میکنم که امی کشورها در تلاش هستند فشاری را به اشاره امریکا که زمینه رسمیت ساختن بالاخره آماده شد. یعنی مردم عادت بتن، مردم عادت بتن که بالاخره طالب یک واقعیت است و بدون از اون نمیشه. این میخوان کشورها را قناعت بتن. ولی من باور ندارم که سویس و ناروی بدون اجازه امریکایی کار کرده باشه. من باور ندارم.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی و چې جنوا ته د طالبانو د راتګ پر موضوع یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون جونې محصلان وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا د خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو جونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستلو لپاره سپارښتنه وکړه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلې مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنی افراطي حجاب په رڼا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځانګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازه شاته انجونو درول او دې ربا دراوې انجونو سره وشو انجونو له لاسونه نیولې او د پانتون نو ایستل او ورته دې ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ماسل سره دغه چلند شي هغه هم له انجونو سره.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم دغه خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی و او په کې لیدل کېدل چې یو شمېر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار کې پاړه لیکلی و چې لاربی حجاب پرته انجونو ته د ټولګي نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو ته تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه مینیار سره د دې چې موږ انتظار پریښو خو خبرې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حده د انجونو او هلکانو د ټولګي د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړي نه و چې انجونې ځانګړي عربي حجابونه واغوندي.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ څخه زیانمن شي. دا چې ولې او د دوی اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سخت خوارزواکۍ کړيږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ کړيږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سخت خوارزواکۍ کړيږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سخت خوارزواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارزواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
د ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډیره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خوارزواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوارزواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چیرته دوی تداوی شي بیا په خوارزواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو تاوده نړیواله او سیمهیزه موضوع اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ لپاره د اوکران پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ د هواري امکان شته. د فرانسې او پولند ولسمشرانو او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې سره وکتل. دا چې جزئیات سیدی همکار مې نوري اسنوري دا موضوع تعقیب کړي. نوري صاحب اوریدونکو ته څه وایي؟
بل لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. مکرون چې په موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. مکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره لکتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکېل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر دي چې د ښکاره پیغام او د ډیپلوماسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسېدو کې دوی یو موټی دي او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا زیاته کړه دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. هغه وویل موږ باید د جګړې د مخنیوي حل لار ومومو او په اوس وخت کې دا د دوی اساسي هدف دی او دی هم په دې باور دی چې دغه هدف ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې وړمه ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کتلي، په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونه کړه، خو ویل چې د دې خبرو له دې سره مرسته کړې چې د دغه کړکېچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. مکرون وویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکېچ د زیاتوالي لامل ونه ګرځي، سره له دې چې له اوکراین سره په پولې له سل زرو زیات سرتېري ځای په ځای کړي دي.
نوریسې په لنډو کې مکرون د اوکراین له ولسمشر سره د کتنې په اړه څه ویلي دي؟
مکرون له خپل اوکراینی سیال زیلنسکي سره د کتنې په اړه وویل چې د دا وموندله چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو د دوام امکانات شته. دا او زیاته کړه چې د موسکو او لویدیز ترمنځ د کړکېچ د هواري مشخص حل لارې هم شته. البته باید وویل چې په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له مکرون سره وګوري. جنساکي زیاته کړه چې دواړو مشرانو تېره اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې دي. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له اوکراین پولیس سره د سرتیرو شمیر شاوخوا 110,000 ته زیات کړی او وړي چې هغه تر 150,000 پورې ورسوي. چې ښایي د دوی په وینا د روانې میاشتې تر نیمایي پر اوکراین بشپړ برید وکړي.
کور مودان ریاس نوري و چې تاسو ته د روسیې او اوکراین د کړکېچ په اړه د تازه پیل شوو سیاسي هڅو په اړه معلومات درکول. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتان بندر له لارې صادرات او واردات ډیر شوي دي. د دې ریاست د سوداګرۍ برخې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته وویل د سیاسي بدلونونو وروسته سوداګریز فعالیتونه په دې ولایت کې د یو څه مودې لپاره پیکه شوي وو، خو له څه وخت راهیسې د حیرتان بندر له لارې د صادراتو او وارداتو کچه لوړه شوې ده. که څه هم ښاغلي سپاهی زاده په دې اړه کره ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې د ورځې لسګونه موټر او ریلګاډي په حیرتان بندر کې تخلیه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې بوټی، وچه میوه او شیرین بویا د افغان سوداګرو صادراتي توکي دي چې په بدل کې وړه غوړي ورېجې او ځینې نور د اړتیا وړ توکي واردېږي. ښاغلی سپاهی زاده بانکي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي، د بلخ د سوداګرو واردات او صادرات به له دې هم ډیر شي. په هلمند کې د سولې موسسې د میوه لرونکو باغونو جوړول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د هلمند د څلورو ولسوالۍ یو نهر سراج، نادلی، ناوی او ګرمسیر په 450 چیرې په ځمکه کې به میوادار باغونه جوړ شي. ښاغلی عمری وایي د دې باغونو د جوړولو چارې د کرنې او کرنیزو پروګرامونو د بازار موندنې ریاست په همغږۍ او د سولې موسسې په تخنیکي مرسته پیل شوي. نوموړي وویل د دې باغونو د جوړولو لګښت 40% د بڼوالو لخوا او 80% د سولې موسسې لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي عمری په وینا د دې باغونو له جوړېدو سره بڼوال کولای شي د بېلابېلو میوو ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې دا مسله د دوی د اقتصادي ودې لامل هم کیږي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 2.9 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 3 اتیا پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1 اتیا پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 3.4 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.9 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 1.5 افغانۍ.
اوریدونکو، زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم، څو شیبو کې له اجمل انصر اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تمو، زه اجمل اند هرکلی کوم. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت پر افغانستان د دوی له واکمنۍ وروسته د خپلو فعالیتونو رپورت وړاندې کړی. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده، په وروستیو څو میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت د سه‌شنبې په ورځ د یو خبری کانفرنس پر مهال د دغه وزارت د وروستیو څو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه، چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی، چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د عشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بېلابېلو سیمو کې عشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي وویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمېر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل، نو ځکه اوسمهال د عشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل: خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو عشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د څېړنې په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډېر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین وګسلنګ ایست وډ په وینا د جامو په راټولولو کې توکي معمولا د بس په لارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه منعکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډایه ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمی جرابې اغوندي.
تاسې له دغو جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه و ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغو خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایست وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیې د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 5000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیې ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنګونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سمڅو رسپانې راخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی: له تریتم کېدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوي دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په وروستیو ونیو کې طالبانو د ښځو د حقونو فعالان هدف ګرځولي، په ځانګړې توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د ښځو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته یې ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا ښځینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپری کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځورول شوي. ځینو نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور ښځینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تېره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي. رویټرز خبري اژانس د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د ویان دی لیستور سل له قوله ویلي د تریتم شوو ښځو او د هغوی د کورنیو د غړو د خوندیتوب لپاره په ژوره توګه اندېښمن دي. امریکایي واشنگتن اگزامینر او برتانوي ډیلی میل ورځپاڼو امریکا ته د هغه افغان ژباړونکي د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته د جو بایدن د سفر پر مهال هغه سره مرسته کړې وه. دا محمد امان خلیلی په نوم دی افغان ژباړونکي په 2008 کال کې افغانستان کې د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایدن چې هغه مهال سناتور وو په خوندیتوب کې کومک کړی وو. له بایدن سره په هغه سفر کې د کانګرس دوه نور مخکښ غړي جان کیری او چوک هیګل هم ملګري وو چې د هوا د خرابۍ له کبله یې هیلیکوپټره د افغانستان په یوه سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. هغه مهال محمد امان خلیلی له دوی سره د ژباړونکي په توګه ملتیا کوله. واشنگتن اگزامینر لیکي محمد امان خلیلی یو له هغه کسانو څخه وو چې دا گیسمی اشکی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته شاته پرې خودل شوی وو. محمد امان خلیلی یو بل امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي امریکا ته پرسیدو د ازادۍ یو خوندیتوب احساس کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
رحمت الله د غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ څخه لیونی بازار د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته سلام او زما پیغام دا ده د طالبانو څخه چې دا کومې مرستې راځي دا ټولې د خپلو جګو ته چې په کلي کې خوارانو او مسکینانو ته یو ته هم نه دي رسېدلي. زما د ازادي راډیو څخه دا خواهش ده چې زموږ پیغام د طالبانو تر لوړ چارواکو پورې ورسوي. خلک بېچاره په ځینې په موسم کې هېڅ شی هم نه لري. دا مرستې چې کومې راځي دا ټولې د خپلو قربانو یا خپلو هغو خلکو ته رسوي چې هغه د دوی خوند شي. نور خواران غریبان ټول په کلي کې پاتې وي.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاتې دي.
زمر استادان دوار کم دی یو رقم استادان رسمیان دی او بل رقم د مکتا استادان دی رسمیانو معاش تقریبا د تلور میشت را اثبات دی او د بل مکتا استادانو معاش ته پروش کل را اثبات دی چې تقریبا د شپارسم میشت انو ز د اروند مسلمانو څخه خوایش لرو هغه هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موسی چې زموږ معاش تر کې دغه چې د هرې خوا څخه ډیر استلیاوي او مشکلات و ترام په احترام
زموږه ګل ازادي رادیو ناوړي د وس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
زموږه ګل ازادي رادیو ناوړي دولسمه بجې شوې مخکې دی چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کړو. راځي چې لاند خبرونه واورو. فرانس پریس خبری اجانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنیوا ښار کې دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي بیا ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شوې. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګي لارې د تور سمندرګي پر لور روانه شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیګار راپور تر وهد دروستم دی او مشکلم پکې شته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد خزو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظره د نشي موادو په کښتګرو قاچاقونکو جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت د وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمله به می میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
دسی چې خبر وای چې زه دسی کیږم او بیخی واده نه کاوه. دغه زندگی میم تباه کړ خپل زندگی میم تباه کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشهیي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پخش کړل سوي او تر ټولو ډېر تاري اکسیجن ترلاسه سوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید سوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارډ ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالره د بزګرو او پاته پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نېټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د وجې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرویه د ناتوانی د مجبوری مهارت چې دی زورور دی هم بندوی سیم بندیږي چې غو کې بندوی هم او نو موږ شهر څه موږ مجبور مکلف سیم د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې د پروش کال په 30000 کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80000 څخه شروع تر 20000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې په اړه شپږ میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپږ میاشتې پوره کېږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 20 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېری هغې ادارې هم ړنګې سوې چې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې سوې وې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوو روغتیایي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا دی اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالي او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالي او تخنیکي ستونزو له امله د معتادینو د بستر کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوې او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوې په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدي ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستری کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیایي مرکز د بستری کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلي، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوې نه لري. د پخواني حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستری خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د څارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړې بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین را کمک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنیانو مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وې. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لویه ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره به شکل عادي برگردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې په 100 لږې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالیه وزارتونو یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لیږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له یو جدي ګواښ سره مخ شي. او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشه یي بوټو کښتګرو، نشه یي موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشه یي موادو په کښتګرو، کاچاکونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سی، نه زیاتولی سی، نه معاف کولی سی. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سی هم، زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چې لس دوری ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دی دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندې حقوق لري. د افغانستان د نشه موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شرابخور هم ناروغ ده، قاتل هم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سر ته نه رسول. لحاظ دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان نه دی چې د مجازات و څخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سره انسانی برخورد وشي، لیکن په عین حال کې باید دوی ته تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواته راشي.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کېدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه وی، هم تابلت کوی، دی ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدود د عملی کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر و اکراه سکلی وي، که ورباندې سکر راغلی وي یا نوی راغلی، نو هغه وقت حد ورباندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي، نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دی، یا خپله اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیراتو یا د جزاګانو عملي کول دا به څه ګټې ولري؟ او که چېرته عملي نشي نو زیانونه او ستونزې به یې څه وي؟
که چېرې دغه مثال د تابلتکا والا تاجران معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان و دغه حالت وګوري، نو دغه تابلتکا و د مخدرات څخه لري کیږي. کچیر دغه معتادین مجازات نشید، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سی.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشه موادو سوداګر دی، یا د نشه موادو تسهیل کوونکی دی، یا ساقیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشه مواد کری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته و نور ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقان له امله ډېر موده کور ته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپله لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډېر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له مور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ژوند و. له هغې جنم چې بیا راودو کلي ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازدیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود یو دود مونږ ویلې ځه بس یو دود د نن شپه بیور، نو د خبر نه اوسي دا داسې شاید داسې ورې ووایه زه ته بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دې چې ورسوي پرېښودل کېږي. خو چې مزغلتیا ولري مصروفه سي، پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي. چا سره مې اعتبار و هغه هغه چې پوه سو زتې هغه هم لاس رانه واخیست، انډیوالان هم لاس رانه واخیستې ده، حتی مجبور سو تنها پاتې سولو دبانې بس سړک په غاړه چېرته به چې ښه جای وه هملته به م ځان واچو. د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزاره هم کوله، نشې ته به م پیدا کولې او لږې تندې بس تېرو زتې. داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم ما بېخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه. بېخي داتې شي را کې نه دي پرېښي، ما که قوي وم که بیدار هلک وم لار څه نه وغورځېدلو، اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي. څنګه سړی به چې خپل د زړه ټکړه یاد نه یې؟ زما یو لورګکۍ داسې دی، د غار وخت دی، یو جلکۍ وینم وړکۍ، سترګو ته مې همداسې درېږي. څنګه سړی به چې د زړه ټکړه یې پسې ونه زړي؟ چې نشه مې نه کولی، ډېر بیدار هلک وم، یو جي ته نه یو جي ته خو به مې ځان رسولی وه، پلار و مور خو به را سره آرام و، که نور څه نه وه، بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادت و کې بعضې وخت ماشومان کم وزن وي، دوی کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستري دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف بریاله لالا، دا ته ظالم باد دی، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو. خو خیر، زمونگی نجاو ده غمازه نهی تیشا او بگورو چی چوکی گتی
یار فریاله لالا گل خبره ده وکڑا رازا چی خپلا نیشه شروع کو داده پودر من تیارو بگنی دی تا دستا ده پیچکاری بمبرا که چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تو خپلا ده پیچکاری بمبا نلاری
بلا بمبا چکو بابا دا یوا بمبا زما استاد دوانو بس دا
والا که چی دا پودرو پودر رانی شی یوا بمبا هم رانی سا
یار بریا لیلالا توز ده پیچکاری پر یوا بمبا هم دومر بخیلی که ها
بخیلی نکم پیچکاری ده تا قربان شی زستا ده گتی خبره کوما ما ویل ناروغه کینگی سوره ورا
اوز خوشنو داکترم شوی والا
خانده ما زرشتیه در توایم زخواست اینام پچلو ناروغه وقتایم تو ولی خپل جوان خراباوی
ولی با بجوان خرابینگی ظالما
گورا تا زربم بدا دا یو کال کینگی چی ززان تا ورباندی پیچکاری کوم که تا استعمال کی نو زمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص
والا که بخینی والا که کوما زوان چی خدای مکن ناروغ نشی
فرید لالا دا هاسی خوش چطی خبری دی زد یو کال کیگی چه کرا دیو او کرا لبل چانا پا مر اخل ما پودر زن تا پچکاری گوم تمی وینه چیز بلام نیمواله
زنو چیز ما خبره نمانی ها داده بمبا وخلا
د فرید پلاره و خبره می در تکوله
خواه سنگ خبره دی را تکوله
ما ویل اوز خوب فرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کرده راسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می دادی که علکت با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دغه چرت و حاله او
آغا دی بشیر زوی می مراغی
خوشو چه بشیر راغه لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زویا ستره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زویا دلتا پداغه توشکه که نه خواه زویا فرید سنگه او
خوو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یوا افته وروست کورت بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خسوه هم دا اوز دی موری و خبر یاده کرده خشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغونده زوانده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خود پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وایا دا چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی را خکار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدس بیا چه بلا ده
ایدس داس یو بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو
بابا دکترانو وویل چې دا مریضی د وینې لارې ورغلې ده پوډریان اکثر وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور که تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلده چه خزای دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بل دلور جوان ولی بلوی لاز تواکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه دا ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري، بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نشو بلان زموږ د وطن نه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولسواکي
د وی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.